په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ ځان وژونکي حملې له وروستي حاله مو خبرو کوو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر جزئیات اوري. د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې روسي ورشتونو له کبله لشتله جنه 59 مړه سوي دي او زرګونه کسان بې کوره سوي. د هرات له لارې هند ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره هوایي دهلیز راتلونکې اونۍ پیلېږي. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډله ییز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل سوي دي او لس نفر نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولي وایند اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي دي چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې وروستۍ ورشتونو له کبله لشتلج نه 59 مړه سوي دي او زرګونه کسان بې کوره سوي. افغان چارواکي وایي تر ټولو ډیر دغو ورشتونو کندهار او هلمند ولایتونو ځپلې دي. چارواکي وایي یوازې په کندهار کې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 5000 کسان بې ځای سول. د طبیعي پیش پر وړاندې د مبارزې ادارې ویاند حشمت خان بهادوري نن ویلي چې په دې ولایت کې د خرابې هوا له کبله 15300 کسان اغېزمن سوي دي. د نوموړي په خبره په همدې پیښو کې تر اوسه 1300 تنه ټپیان دي او رینور لا درک دي. شغلی بهادوري ویلي لدې کبل چې په ځینو ولایتونو کې لا د زیانونو ارزونه نه ده سوي نو د تلفاتو شمیر شای په ځینو ولایتونو کې لوړ سي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په ویلې مې کې ویلي چې ډېر کسان سرپنا خوړو او کالیو ته اړتیا لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نور پروژو چارې رسمن پیل کړې. ولسمشر غنی نن سهار د کونړ ولایت امیر وختیا د ریاست ودانۍ او هم په سید جمال الدین افغان پانتون کې د نجونو لیلیه پرانستله او د شپږو نورو پروژو د بنسټ پرې کښېښودې چې تر ټولو مهمه پروژه د 220 روغتون جوړول دي. د دې پروژو ټولیز لګښت 100 میلیون افغانۍ اټکل سوی دی. ولسمشر غني د غراز نن د کونړ د ښځو لاستازو مشرانو عالمانو د مدني ټولنو فعالو او نورو ځایي چارواکو سره ولیدل. د هرات لاري هند ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره هوایي دهلیز راتلونکې اونۍ پیلېږي. د هرات صنایع او سوداګری خونې اجرائیه امیر خلیل احمد یارمند په دې اړه وویل:
ما امیدوارم که انشاءالله تا دست کم در روز اولین معموله صادراتی ما به سوی هندوستان داشته باشه. با فکر کنم که این معامله شامل بادام و پسته خواهد باشه.
د شغلی ارمن خبر لدی کبل چې د هوایي دهلیز لاري صادرات ګران تمامېږي نو حکومت به دغه صادراتو د لګښتونو 80% په غاړه واخلي. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي د کارګو پروازونو پیل د صادراتو د ډیرېدو لپاره یو مثبت ګام دی او دا به پر پاکستان د ترانزیت په برخه کې د افغانستان اتکا کم کړي. زموږ خلاص د ریډیو ری د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د مونتینګرو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونه وکړه.
I will visit Georgia later on this month and that's
the way Zabadarwani miashti porustiu ki Gurdistan ta vlarsam aw da la Gurdistan sara da parlapase hamkari aw siyasi dialog ya bar khada che muj la gaywa tsar darloda Zabadanato Gurdistan da gad pauzi tamrinato lidana ham wakram muj nijde malgri. د ناتو او ګرجستان دغه ګډ پوځي تطبیقات به د مارچ 13 متر نه وشتمه پورې تبلیسی ته نږدې تر سره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مسول میچل باچلت وایي په پام کې لري چې چین څخه اجازه ترلاسه کړي څو په شینجن کې د اویغور توکم موسمي په ګډون په دې هواد کې د ډلیزو نیولو د خبرونو په اړه څېړنې وکړي. څه باندې 1 میلیون کسان چې ډیری یې مسلمانان دي د چین په هغو ځایونو کې ساتل کیږي چې د چین حکومت یې تعلیمي او تربیتي مرکزونه بولي، خو فعالان وایي دا ډلیز توقیفونه دا د ډلیزو توقیفونو مرکزونه دي. بچیلې چې نن یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپل کلنی راپور وړاندې کړ، وویل چې په شینجین کې آرامي او پرمختیا هغه مهال راتلی سي چې د چین چارواکي د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته یې له روسیې څخه د دافع هوا سیستم د پیرلو له کبله خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت ویان رابرت پلادینو تېر ورځ ویلي وو چې که ترکیه د روسیې S-400 ډوله سیستم وپیري، واشنګټن به پر ترکیې د F-15 ډوله پرمختللو جنګي جټ الوتکو د پلورلو پر پروګرام بیا غور وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال کورتیس کاپاروتی هم د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ورته څرګندونه کړې وه. د امریکا متحده ایالات پر ترکیه د سولو F-15 ډوله پرمختللو جنګي جټ الوتکو د پلورلو توافق کړی دی، خو تر اوسه دوی دغه الوتکې ترکیه ته ورکړل سوي دي. روسي رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې ترکیه غواړي له روسیې څخه د څلور S-300 ډوله دفاعي سیستم د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت وپیري. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې پر یوه خصوصي شرکت وسلواله حمله کې پر 15 حمله کوونکو سربیره نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي.
د کونل د بلابلو سیمو یو شمېر قومي مشران چې د ولسمشر د لیدو لپاره اسداباد ته ورغلي وایي چې ولسمشر سره د لیدو امکان ونمون او نه هم ولسمشر غني کومه لویه غونډه کې راڅرګند شو. د ولسي جرګې لومړی مرستیال خبرداری ورکوي چې تر هغو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې وروستۍ پایلې نه وي اعلان شوې، د دې جرګې پخواني غړي به د خلکو د استازو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوي ګمارل شوو غړو ته اندېښنه لري.
درې تنه کمشتران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخابات کمیسیون کې ده، دوی پخوا د پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشره بیا د پراخو اصلاحاتو خبره کوي.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون دپاره ډیر مؤثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
په سیمیزو موضوعاتو کې په ایران کې د ښوونکو لخوا د پراخو اعتراضونو له حاله مو خبره وو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، په ننګرهار کې د نننې خونړي بریټ موضوع ته. په ننګرهار کې وایي دغه نږدې پر یو خصوصي شرکت وسلوال بریټ کې د چارواکو په وینا 15 بریټګر او 14 د شرکت کارکونکو وژل شوی. عیني شاهدان وایي چې وسلوالو بریټګرو شرکت له داخلي دو سره لاسي بمونه غورځول او پر خلکو یې هم ډزې کولې. دغه حملې مسؤلیت روسه کومه وسلوال ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نور زیاته له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری پر رپورت کې اوري.
دغه وسلواله حمله د چهارشنبه په سهار وختي شاوخوا 15 بجې د 22 ولسوالۍ اړوند د ننګرهار هوایي ډګر ته چیرمه پر یو خصوصي ساختماني شرکت شوې. د ولایت وینا تولاخو غنۍ وایي په دې پیخه کې 15 تنه بریدګر او 14 تنه د دې شرکت کارکونکو وژل شوی او د شرکت 9 تنه نور کارکونکو زخمیان دي.
چې غرمې مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. په دې پیخه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. 9 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوتنو حالات نازک خودل شوی. ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات جریان لري، ولې جګړیز عملیات د بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلي.
خوګیانی وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ځانمرګو دوه واسکټونه، یو موټر بم او نور ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او له منځه وړي دي. په دې پیخه کې د شرکت زخمی شوی کارکونکي وایي دوی سهار لمانځه لپاره له خوبه پورته شوي وو چې یو ډله وسلوال په دفتر ورنوتي او پر کارمندانو یې ډزې کړي او لاسي بمونې غورځولي دي.
موږ تقریبا 10 کسان مخامخ میدان هوایي سره هلته کار کوو. شرکت دی ای بی شرکت دی. دا امتحاری دی دا چه شاید بصره غیر حالت درنه اتاق که تقریبا فیزل از کسان بار آواتر و منزه تا دی منزه پا وقت نور دو تاقو که پروت و را غیر با بیدی سیگان اچه ولی دی هر چه بانده بس دازی کاری دی
انتاریا در آمدن در میروی باری میدان مورد زخمی کردن دن دیوالم چند تا شهید شد دو سه تا شهید شد از می نفرهای ایش بود چی بود دیگه بگم آمدن سرم لغت کردن دیگه وضعیتم بخی خراب دو تا اندیوالم داری باریم شاید چه بم به سیر انداختن چار پنج شد بخی وضعیت خراب بود
با ما بنده گوله دازه او برو
لدی اوراندی ورسته دلیز وصلوال حمله د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست شوی و چې ورسته امنیتی ځواکونو په دې ولایت کې د دایښ وصلوال وزپل او لتیرو اتو میاشتو را په دې خوا دالم نه نه دلیز برید دی چې پر یو ساختمانی شرکت تر سره کیږي خود دې پیښه مسولیت تر اوسه کومي وصلوال ډلې په غاړه نه اخیسته
له ننګرهار څنګه لور ولایت کونال ته ځو چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن ورته سفر کړی و ولسمشر دغه سفر ډیر لنډ و هلته د 220 روغتون د بنسټ ډبره کې خود د عام روغتیا ریاست او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د نجونو د لیلی جوړې شوې ودانې ګټې اخیستنې ته وسپارلې خو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې لویه غونډه کې د ګډون لپاره له لرې ولسوالیو قومي مشران دیني عالمان او ځوانان ورغلي و تر څو له ولسمشر سره وګوري او ولسمشر په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شي خو هغه دا کار ونه کړ ولسمشر بیرته کابل ته لاړ خبریالانو ته هم د خپل د سفر جزئیات ورنه کړل لکه نړۍ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري
کونړ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لنډ سفر په کومه لوی غونډه کې لرا څرګندېدو پرته پای ته ورسېد د دغه سفر په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري کومو کسانو چې ولسمشر غنی سره لیدنه او خبرې کړې هغوی وایي ورسره یې د ولس ستونزې شریکې کړې او ولسمشر ورسره د یادو ستونزو د هواري ژمنه کړې ډاکټر نظام الدین مالیار او دلبار باجوړی وایي
دوږې مدیر په دې خوام دا غوښتنې دي بار بار تکرارېږي او بار بار کیږي اوس بیا هم وشو او هغه هم د امریکورو مجمنه وکړه د برښنا پاک لباندې موضوع تدارکات روانه ده او پیسې ورزانګل شي د انتقالي برښنا لپاره او هم د اسداباد برښنا کوټ لپاره او هم دغه سیدا نور کوم موضوعات چې په ټولو کې یعنی اقدام روان دی لګیدي په حالت اجرا کې
نو مدلبار به جوړې ده کونړ ولتن یو تنځوان کونړ سین د مهارول غوښتنه وشو چې د اوبه غونډي هوا تر روان دي د دینه دی عظیمه استفاده وشي
شاولی خان سالارزی به وای دوی سره تل ژمنې شوی خو پلی شوی نه دي او د وادو نه عمل کېدو خلک ناهیلی کړی دي
چې وصول وسلو شراغه او ډېر واجبنې وکړي کونړین په همدې خاطر باندې انتظار وباسي چې څنګه دا وکولی شي د غزمنې عملی کی ځکه تر څو چې د غزمنې عملی نشي نو د کونړین خلک به دې باندې باور نه کوي ځکه موږ همیشه غونډې کړې او موږ ورغلي کابل ته هم د غزمنې شوې دي
داسې کسان هم و چې له لرې ځایونو د ولسمشر لیدلو او ورسره د خپلو خلکو د ستونزو شریکولو دپاره اسدآباد ته راغلي وو نه یې ولسمشر ولیده او نه یې هم ورسره د زړه خبرې وکړې نو ځکه بیرته ډک زړونه خپلو کورونو ته ستانه شول د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا وایي
او هغه د ولسونو په منځ کې چې جایګا لري هغه مشران تاسو ولیده چې پاتې شولو د ملاقات نه ولي ویلیدل خو مګر خبرې سره ونه شولې نو په لحاظ آباد ورونو دا ویل که دا کمپیني غونډه ده که کمپیني وه نو د خیر نه زما په نظر باندې شر ډېر ویړو د ځان سره هغه مخکښه ملکان چې د ولسوالیو د خریو قومي مشرانو د مرکز مشرانو هغه خواخو کې پاسې د مینې او د محبت نه او دغه د ټیم کسانو چې مخکې ول سخت تیرې کړی هغه مشران دې ټول خفاسته مانه
ټاکل شوی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غټه غونډه کې ګډون وکړي په هغه کې د خلکو ستونزې واوري او ورسره د رسنیو په وړاندې ژمنې وکړي خو خلکو سره یې په جلا جلا کتو اکتفا وکړه رسنیو سره هم ونه لیدل سفر یې پای ته ورسولو او بیرته کابل ته لاړو امنیت په بشپړ ډول نیول شوی و اسدآباد ته راغلي ټولې لارې او بازار تړل شوی و کونړ کې مسؤلین وایي چې ولسمشر غنی په یاد ولایت کې یو شمیر بشپړې شوې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمیر نورو د بنسټ ډبرې کېښودې چې د ټولو لګښت 520 میلیونه افغانۍ کېږي
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي تر هغې چې د هېواد د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د ترسره شوو ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي پایلې نه وي اعلان شوې د دغې جرګې پخواني غړي به د خلکو د استازو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. همایون او یو شمېر نور معترض نوماندان چې د ولسی جرګې برحاله وکیلان هم دي نن په یوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. همایون وویل ولسمشر مکلف دی چې د دوی د کار د دوام لپاره دغه جرګه پرانیزي، خو ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې دغه جرګه به د نوي استازو په حضور سره پرانیستل شي او معترض نوماندان د قانون ته مراجعه وکړي. نور حالې د واصل وصال پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې تشې څوکۍ د نویو وکیلانو راتګ ته انتظار باسي، دلته د دغې جرګې یو شمېر معترض او برحاله نوماندان له ولسمشر څخه غواړي چې د دوی د کار د دوام لپاره ولسی جرګه پرانیزي. د ولسی جرګې برحاله مرستیال او یو تن معترض نومان همایون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې راټولېدنې پر مهال وویل چې که ولسمشر د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د کار لپاره د دغې جرګې پرانیسته ونه کړي، معترض نوماندان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي.
دی
وایي باید په رښتینې توګه مبارزه وشي چې دا مبارزه اسانه نه ده. موږ د برحاله وکیلانو په توګه تر هغې پورې په خپل ځای یو چې نوي وکیلان نوي پېژندل شوي او د قانون له مخې موږ د شنبې په ورځ پارلمان ته ځو او دا زموږ قانوني حق دی. هلته هم مبارزه کوو او ولسمشر باید د کب په شپاړسمه پارلمان افتتاح کړي. د اساسي قانون په درې اتیایم ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوی پارلمان خپل کار پیلوي او د ولسی جرګې د غړو ټاکنې د پخوانی ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو وړاندې له دیرشو نه تر شپېتو ورځو په موده کې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړو له دې وړاندې منلي چې تیر درې کلونه یې په ولسی جرګه کې غیر قانوني تیر کړي، خو اوس د پنځه څلوېښت ورځو ژمنیو رخصتیو تیرولو وروسته په دغه جرګه کې د خپل کار په دوام ټینګار کوي. د ولسی جرګې شپاړسم دور چې نهه کاله دوام یې وکړ، یو له اوږدو دورو څخه ګڼل کیږي او ولسمشر باید د قانون له مخې د دغه بهیر ولسم دور په روان لمریز کال کې پرانیزي. خو دا چې د راتلونکي شنبې په ورځ به نوې ملي شورا د حکومت لخوا پرانستل شي او کنه، په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وین شاه حسین مرتضوي داسې وایي. دی وایي دوی باید قانون مطالعه کړي. انتخابات تر سره شوي، کله چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا پایلې اعلان شوي پارلمان به پرانستل شي او پارلمان به له نوي وکیلانو سره پرانستل کیږي. بلخوا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلۍ او فساد له امله د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لوی سرنولۍ ته معرفي او د ولسمشر لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شپږ میاشتې اوړي، خو تر اوسه یوازې د پنځلسو ولایتونو پایلې اعلان شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې مهاله د ولسی جرګې اتیاو بریالیو نوماندانو خپل اعتبار پاڼې ترلاسه کړې دي. د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو معترض نوماندان ګواښ کوي چې که حکومت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان نه کړي، نو دوی به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات تحریم او نویو وکیلانو ته به ولسی جرګې ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي. دغه معترض نوماندان د شان له لوی سرنولۍ څخه غواړي چې د تورنو کمیشنرانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې عدالت ټینګ کړي. په ورته وخت کې د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د یادو تورونو څېړل دوام لري. دی وایي دا د څېړونکي پلاوي په څېړنو او اسنادو ته لاسرسي پورې اړه لري، خو موږ هڅه کوو چې خپلې څېړنې په لنډ وخت کې بشپړې کړو. ښاغلی رسولي وایي دا چې دغه تورونه حساس دي، نو څېړل زیات وخت نیسي، خو ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو یو شمېر نویو ګمارل شوو غړو ته چې یوه مهمه دنده یې د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو د وروستیو نتیجو اعلانول د اندېښنه لري. دا چې دوی دغه اندېښنې پر کومو مشخصو موضوعاتو څرخي، تفصیل به یې د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په راپورټ کې واورئ.
وروسته له هغې چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو په توګه د ولسی جرګې یو شمېر نوماندان وټاکل شول، پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی او د چاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابل د ولسی جرګې انتخابات ته نوماندان دي چې لا هم د دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخاباتو کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو اوس دې کمیسیون ته راغلي دي په کار زده چې دوی له حداقل له خپل پارلماني کاندیداتوري څخه رسما اعلان وکړي چې نور ولو ګټونکي میدان سي په دغه پروسه کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري. اما د خلکو اندېښنه په دې خبر باندې نه رفع کیږي، مګر دا چې دوی سم رسمي دریځ خلکو سره اعلان کړي.
یاد شوی کسان که څه هم د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوي نه دي، خو پر انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندوینه دا ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نه شوو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه خبرو ډډه وکړه. ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د اساسي قانون له مخې د ملي شورا پرانیسته وشي، خو دغه چاره د افغان ولسمشر له لوري وځنډېده. راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسي جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشیح پر اساس له دندې لرې شول. له دې سره د افغان حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي، د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایونو کې یو څوک کار وکړي. دی خو تر اوسه پورې قانون نه دی نقض کړی. دی ځان ته انتخاب وکړه د انتخابات کمیسیون، په آینده کې که دا بریالي هم شي چاغه ډېر امکانې محدود دی، نو دلته بیا نشي تلی چې بیا د ولسي جرګې کې بیا هم غړي شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په ټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په توګه د ولسي جرګې د دغو معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپل ورسپارل شوې دنده د ځان په ګټه استعمال نه کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو نوي کمیشنرانو د دوشنبه پر ورځ لوړه وکړه. په دواړو کمیسیونونو کې د نننه له رایې اخیستو وروسته هوا عالم نورستانی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او زهره بیان شینواري د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشرانو په توګه غوره شوي او کمیشنرانو یې هم خپل کار پیل کړی دی. د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او ګډوډیو د راپورونو له خپرېدو وروسته آیا نوي کمیسیونونه به د جمهوري ریاست د ولسوالیو د شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو تر سره کولو بریالي شي؟ په دې اړه احمد اکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. میرمن نورستانی د مرکه په پیل کې د خپلو لومړیتوبونو یادونه کوي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړو، د بودیجې لپاره، د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زموږ د فعلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تللی اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول، او د دغه پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکوي. د دې پایلو اعلان دی د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل او په زمین کې د غزنی ټول ټاکنې، وروسته له هغې نه به بیا د ریاست جمهوري او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه، داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکوونکي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون، چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي، څه مو پروګرام دی د دوی لپاره؟
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما دا غي او کدا په فساد باندې ککړ یو شخصیت دی، دا غي شتون دلته په داس کې دی کمیسیون کې ضرور نه ده. دا غي او تفکیک وکاو، په دې به تیړنې کوو د ټولو ولایتونو، څلور دېش ولایتو، او هغه کسان چې هغه په فساد ککړ انسانان دي، دا غي او د شتون د کمیسیون لپاره ډیره یو ستونزه ده بالکل. او د دې په خوا کې بعضې نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي په دې به هم څېړنه کېږي او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسې پوهېږئ چې دا د یو شخص باندې نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده. او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمشنرانو ټول متحده اشخاص دي او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهور ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا څلور میاشتې پاتې دي، آماده کېږئ په دې څلورو میاشتو کې د انتخاباتو لپاره؟
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازینی شی چې تاسو پوهېږئ د یوې ټوټاکونو لپاره د هغه بودیجه ده او نړیوال حمایتونه دي بودیجه ده چې د دې لپاره باید موږ کار وکړو. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټوټاکونو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو، نو کله که موږ چې نوی کار پیل کړی ده دغه خبره به موږ راسپورو چې د دې بودیجې مسله سره رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفونه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نه منظور ده او په ځمن کې ولسمشریزې ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی مشر هوا عالم نورستانی و.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
سبا د پدې پروګرام ورده مهم موضوع هم د خزی په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کې څه ونډه یا څه رول لوبولای شي. بل سبا هم د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د پدې پروګرام کې کول شي چې تاسو هم برخه واخلئ، نظر لرئ، د ازادي راډیو لارې له نور سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. او سمې و سیمه ایزه موضوع د ایران په ګڼو خبرونو کې ښوونکو د معاش د کموالي او د ژوند شرایطو خرابوالی په اعتراض کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
سلګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې د درېمې ورځې په مخه اعتصاب ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لورې تنظیم شوي دي. د شورا پرون سه شنبه وویل په تهران، اصفهان، همدان، کراچ، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول لږ دی. د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي، چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاطه کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي. تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دې نیول شوي وي، خو پخوا اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي هم دي. ایرانی ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څباندې اتیا ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګارۍ او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeerl.org.
د ازادي راډیو خبرونه اوري نیم ساعت نور هم لرو ورستۍ خبری مجله ده زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو خپل همکار فرشته نگاه ته مایکروفون سپارم فرشته جان خیر الله
تشکر نوري صاحب خسته